የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘንፈርየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም ደ መጀሌ ፓፔል ሸቤ ኸበራውነ ኪ ለጆን ሻይራ ውሽባዳን ሚር አህመድ ያት ሰራመራካውሬ
ኦ ንንቢያ ደያውቻ ያድራና ሐዋስ በመኸከሪ ንንበ ዮቱብ ኸሻላዳ باران دی لیوانی
د فرانسې د نامتو عالم او مفکر پاسکال د ژوند او کارنامو په اړه کې معلومات اوري نور مطالب هم لرو چې پیلې د اونۍ په فرهنګي خبرونو دی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي
په کابل کې د هیواد د سیاسي او فرهنګي شخصیت عبدالرحمن پژواک د زوکړې د سلم کال یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې واده بهرنوي چار وزیر ډاکټر زلمی رسول د استاد پژواک مرحوم د شخصیت او کارنامو په اړه خبرې وکړې. ډاکټر رسول وویل چې پژواک د افغانستان د نړیوالو اړیکو په پراختیا کې نه هیرودونکي هڅې کړې دي او د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې کړي کوښښونه یې د هیرودو نه دي. عبدالرحمن پژواک چې د اسلام رسپانې د مسول مدیر د بختر اجانس د مشر د پښتو ټولنې د مشر او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیر په توګه مختلفې دندې ترسره کړې دي. په پښتو او دری ژبو د ګڼو آثارو لیکوال دی. د بلخ میرمن د ناهید د ژوند حماسه د خلکو افسانې او د فکر ګلونه د ځینو آثارو نمونه دي. ارواښاد استاد عبدالرحمن پژواک ځینې مهمې ژباړې هم کړې دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وای چې په خرقه شریفه کې د ایران لخوا د جوړ شوې دروازې د لګولو مخه نیولې ده. دغه مسولین وای چې د خرقه مبارکه وسنۍ دروازه شاوخوا یو پیړی په خوا د امیر ابیبلا خان په اثر کې جوړه شوې او د کندهار د زرګرانو د لاسی هنر یو غوره نمونه ده چې د ابداتو د قانون لمخې څوک حق نه لري چې زړه دروازه لري او نوی پر ځای ولګوي. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس دوا خان مینپال پژواک اجنس ته ویلي دي چې درې کاله پخوا د ایران سفیر کندهار ته راغلی او هلته یې د خرقې مبارکې د ودانۍ لپاره د نوې دروازې د جوړولو ژمنه کړې وه. خو څرنګه چې د تاریخي دروازې لرې کول سمه خبره نه ده، نو د اطلاعات او کلتور د ریاست مقامات د نوې دروازې د لګولو اجازه نه ورکوي او د ایران حکومت اوس وایي چې په نوې دروازه یې $50,000 لګولي دي او په همدې اساس د افغانستان حکومت دی یا ایران ته تاوان ورکړي او یادې دروازه ولګول شي. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د ملي تلویزیون د دوم چینل ازمایشي خبرونه پیل کړې. د بختر اجانس د خبر لمخې په دې مراسمو کې چې د اطلاعات او کلتور وزارت د یو شمېر رئیسانو په ګډون جوړ شوی و، ډاکټر رحیم وویل چې په دغه نوي چینل کې به خبرونه، روزنیز پروګرامونه، موسیقي او افغاني سریالونه خپرېږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو په تالار کې د وزیر محمد ګل خان مومند د علمي او اجتماعي خدمتونو په یاد غونډه وشوه. دې غونډې ته د مومند بابا د کلتوري ټولنې مشر ګلبت خان مومند، ډاکټر نجیب الله امرخیل، ډاکټر فیض محمد زلاند، د مشرانو جرګې غړي حاجی دین محمد، پوهان رازقي نړیوال او ځین نورو کسانو ویناوې واورولې او د وزیر محمد ګل خان مومند د شخصیت په بیلابیلو اړخونو یې رڼا واچوله. مومند کلتوري ټولنه چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې څانګې لري، له تیرو اوو کلونو راهیسې د وزیر محمد ګل خان مومند یاد غونډه جوړوي. د تیر یکشنبې په ورځ په کابل کې د مطبوعاتو په تالار کې د هیواد په لسګونو لیکوالو، محققانو، ادیبانو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې شوې. دغه جوایز هر کال د افغانستان د استقلال د ورځې په ویاړ د هیواد یو شمېر تکړه قلموالو او هنرمندانو ته ورکول کیږي. سکال زموږ د همکار ننګیار ناشنا د هو صاحب نصیب په نوم کتاب په افغانستان کې د طنز د لومړۍ درجې مستحق وپیژندل شو. د جایزو د ورکړې دغه مراسمو ته زموږ همکاره فرشته مرسل ورغلې او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ هر کال د اطلاعاتو او کلتور وزارت هغو لیکوالانو، شاعرانو، ژورنالستانو، فلم جوړونکو او نورو هنرمندانو ته ستاینلیکونه او جایزې ورکوي چې خپل آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت له فرهنګ ریاست سره ثبت کړي وي. سږکال هم په همدې مناسبت نه اتیا کسانو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه درجه جایزې او ستاینلیکونه ورکړل شول.
سر محقق نصرالله ظلمتی برنده جایزه درجه اول در بخش تاریخ و تحقیقات ادبی.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت د فرهنګ د ریاست له رئیس محمد افسر رهبی نمو د دې ستاینلیکونو او جایزو په هکله معلومات غوښتي.
په سږ کال کې اته برخه موږ اثر درلوده: رادیو، تلویزیون، تاریخ و تحقیقات ادبي، تیاتر، سینما، هنرهای زیبا او داسې نور. اوله درجه کې موږ 8000 افغانۍ لرو، په دویمه درجه کې 15000 لرو او په درېیمه درجه کې 3000 افغانۍ. مخکې له دې نه چې دغه پروګرام به جوړ شي، موږ د رسنیو لخوا اعلانوو د خپل پروګرام چې څوک خپل اثر کاندیدا بشي. لیکوالان او زمونږ هنرمندان په خپل خبرېږي چې کوم اثر باید کاندید کی یا نامزد کی. دوی پوهېږي چې باید خپل ښه اثر کاندید کی دغه پروګرام کې.
په دې غونډه کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رحین هم ګډون کړی و. هغه وویل هنر هغه وخت ښه وده کوي چې هنرمند له رواني پلو آرامه وي. که چیرې امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې ولري، ذهن یې نارامه کوي. بیا هغسې لیکنې لکه دی چې غواړي نشي لیکلی.
هنر نسبتی داره با آرامش ذهن و خاطر.
هنر له ذهنی آرامۍ سره اړیکې لري. که چیرې هنرمند سخت بې وزله وي، بیا خلاقیت نشي کولی. په ځینو معروفو حکایتونو کې راغلي چې یو منشي پاچا ته په یوه مهمه موضوع لیک لیکه. په دې وخت کې یې میرمن ور خلاص کړ او په خپل خاوند یې غږ وکړ چې اوړه خلاص شوي. منشي چې دا خبره واورېدله، پاچا ته یې په لیک کې همدغه خبره ولیکله چې اوړه خلاص شوي. دا لیک یې همداسې پاچا ته ولیږه. کله چې پاچا لیک لوست، یو دم یې په یوه ځای کې ولوستل چې اوړه خلاص شوي. امر یې وکړ چې منشي راوغواړی. کله چې منشي راغی، ورنوی پوښتل چې په دې لیک کې د وړو خبره ولې راغلې. منشي رښتیا خبره ورته وکړه. وی ویل صاحب، کله مې چې دا لیک لیکه، میرمن مې راغله، وی ویل چې وړه نشته. نو دا کیسه مې د دې لپاره وکړه چې په لیکوال باندې د ژوند ستونزې دومره اثر کوي چې لیکنې هم تر تاثیر لاندې راځي. زه په دې ویاړم چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم زموږ لیکوالان او هنرمندان جایزې اخلي. هغه وخت چې د خلکو ژوند له ښادیو، نازونو او نعمتونو ډک وي، هنر یې هم ښه وده کوي.
در هر زمانی که زندگانی مردم با شور و شادی و ناز و نعمت بوده، هنر هم بالا پر کشیده.
د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز علمي غړی محمد آصف احمدزی یو هغه څوک دی چې لومړۍ درجه جایزه یې واخیستله. هغه د خپل اثر په هکله وویل:
زما د اثر نوم پښتو ادب کې ادبي راپورتاژ، چون د اکاډمۍ د اصولو له مخې هلته په هغسې موضوعاتو باندې اثر لیکل کېږي چې په هغې موضوع باندې بل چا کار نه کړی او یا داسې موضوعي څه نوي وي. په همدې ترتیب زما علاقمندي هم له دغسې یو موضوع سره وه، او بل دا و چې په دغې برخه کې خاصتاً پښتو ادب کې ادبي راپورتاژ باندې چا کار نه و کړی. شوی و ولې ډېر کم، څو پاڼو کې محدود و. د همدغې علاقمندۍ او همدغه د اړتیا له مخې ما وپتهی چې په دغه برخه باندې زه کار وکړم. تقریبا د دغه اثر په بشپړتیا کې ما یو کال که زحمت ورته وایي زحمت مویس، او بیا د استادانو له نظره تیر سو، همغه ورته دا کتاب نن د جایزې مستحق سو. دا د کار هغه پیل ده. نو کوشش کوم چې په هغو برخو کې کار ورته وسي چې هلته نسبتا کار کم سوی وي، لا نور کار ته ضرورت لري.
د یادولو ده چې زموږ همکار ننګیار نشنا هم د طنز په برخه کې لومړۍ درجه جایزه ترلاسه کړه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
بشر هیڅ وخت د بیان دومره ازادي نه لرله لکه د انټرنیټ له برکته چې تر لاسه کړې ده. د ګڼو کسانو په نظر د انټرنیټ په زمانه کې که څوک مخالف خبري نشي اوریدای، نو گزاره به ډیره سخته شي. خو له دې سره سره ځینې دولتونه کوشش کوي چې په انټرنیټ کې د بیان ازادي یو څه محدوده کړي. د چین دولت همداسې یوه هڅه پیل کړې ده چې د بیان د ازادۍ پلویانو یې مخالفت کړی دی. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
تېره اونۍ د چین سترې محکمې خبرداری ورکړ چې که هر څوک د انټرنیټ له لارې د یو چا د نوم د بدولو دروغې اوازه خپره کړي او دا اوازه تر 5000 ډیر کسان وویني او یا تر 1500 زیات پوست شي، نو د اوازې خپرونکی تر 3 کلونو پورې بندي کېدلی شي. د چین د ستر محکمې ویان سون جونګ وونګ رسنیو ته ویلي دي چې ټولنه په ټینګه غواړي چې هغو کسانو ته د سزا ورکړی شي چې په انټرنیټ کې د دروغې اوازو له لارې د خلکو نوم بدوي. د سون جونګ وونګ په قول په دنیا کې هیڅ ملک دا سمه نه ګڼي چې د بیان د ازادۍ په نوم د دروغ ویلو او نوم بدولو ته اجازه ورکړی شي. د ټلګراف رسپانې له رپورټ سره سم د چین د سترې محکمې د دغه حکم ډیره غندنه شوې ده. د چین د دې نوي قانون مخالفان وایي چې دغه اقدام به د خلکو په نظرونو باندې او د معلوماتو په خپرولو باندې د حکومت کنټرول نور هم زیات کړي او د انټرنیټ ساحه به چې د نوري دودیزې میډیا په نسبت ډیره آزاده ده له بې ځایه بندیزونو او سانسورونو سره مخامخ شي. په چین کې د بشري حقونو فعال جوزي وایي چې زه اوس ویریږم چې که هره خبره وکړم نو ممکن ونیول شم، نور به نو موږ ټول کمې خبرې کوو او په ډیر احتیاط به چلیږو. البته د دغه قانون لومړنی قرباني نه د بشري حقونو کوم فعال دی او نه کوم لیکوال او ژورنالیست، بلکې یو 14 کلن هلک دی چې د پولیسو په تحقیقاتو یې شک څرګند کړی و او په انټرنیټ کې د دغه هلک څرګندونو پولیس په قهر کړی دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. میر احمد یاد لا محصل دی، خو د ژباړې دوه کتابونه یې چاپ شوي دي او شعرونه یې که څه هم په کتابي بڼه نه دي خپاره شوي، مګر په ځوان کهول کې ډیر مینوال موندلي دي. نورګل شفق له ده سره دغه مرکه کړې ده.
یاد صاحب اول خو سلام درته کوم. زه خو دی یاد صاحب دی میر احمد یاد په نوم پیژنم. په بهیر کې سره ګورو کله کله په سر کې بداسي وکو چې تاسو یو غزل بوورو ځکه دا هم یو ښه پیژنګلوي دی چې اوریدونکي مو پیژني، بیا به نور خبرې کوو.
مننه. سلام تم علیکم او غزل بوورو بیا به ګورو. دا بیا د کوم تیاره ماخام ارمان دی لیونیا، خو تا وی په یو ذات زما ایمان دی لیونیا. زمونږ محبتونه هم زمونږ کمزوری ده، په نه خبره زړه را سره وران دی لیونیا. اروامو د خار منځ کې هم نیمګړې ګرځولې، هجوم را ته لا هسې بیابان دی لیونیا. خوشبو د وجودونو د جمال پی جنگلوی دا، گلاب خود وگمه لمخ گران ده لیونیا. د خپل وجود یوه یوه زره ور سره اخلی، څوک زوړن سر هما غسه روان ده لیونیا. او نن بیا د یو چا یاد رانه حواس په مخه کړی، نن بیا یو څوک خوشاله ده باران ده لیونیا. میر احمد نوم نه یاد تخلص کوم او د ننګرهار ولایت یم. اصل نه اوس مهال کابل کې اوسېږم، محصل یم دویم کال د اقتصاد د پونځه، او د سره ادبي هڅې کوم لکه شعر لیکم او بعضې ژباړه او داسې ادبي غونډو کې برخه اخلم.
په خپل شعر دی کله فکر کړی چې څنګه شعر لیکي؟
شفق صاحب فکر کوم زه چې کم شعر وایم چې یاره ټولنه د هغې ته شعر وایي، ملګري د هغې ته شعر وایي، هغه حد تل نه ایم رسیدلې. په دې یقیني ایم چې هغه څه چې غوښتنه ده، هغه څه چې زه خپله غواړم، یعنی زه به د ځان خبرو کوم، هغه څه چې زه غواړم هغه مې لا نه دي ویلي. او همدا وجه به چې کېدای شي زه اوس هم شاعري کوم، که چېرته مې هغه خبره وکړه کېدای شي بیا نور ونه کوم مخکې تر دې.
یا صاحب زه په اوس وخت کې چې د ځوانانو شاعرۍ ته څومره مې ورته پام شوی دی، زیاتره داسې غزلونه یا شعرونه زه لولم چې په ټول غزل کې یو یا دوه بیت، یعنی سړی وای چې واقعیا چې دا یو شعر دی. دا خبره را سره منی پر اختیار مم دغه ستنه دی روان.
هم د سره شفق صاحب تاسو خبره بالکل سم ده، د کې لکه تاسو چې یو یا دوه بیت کنه. اوله خبره خدا ده، د مونږ تاسو په دې باندې یقین لرو چې دا غزل چې مونږ شروع کوو ډیر کله دا سې کم وشي چې هغه مونږ د اول بیت نه شروع کوو به ختم کو کنه. کله کله دا سې کې چې سړی یو بیت ولیک د غزل نیمه، بیا دا غینه برم لاړ شي لاندیم ته لاړ شي کنه. نو هغه دی کې هغه کم بیت چې د دې خپل تخلیک دی کنه هغه به ډیر خوندور راشي. خو به دغه لپاره د
ورسته
او مخ کې چې دلته یو تسنو واقع کیږي کنه مسنویت نه کوشش کوي شهر چې خپل بیتونه پوره کړي. نو دغه یو ستونزه شته دی
خپل څنګه هغه د یو چا خبره چې کله کله زور ور سره وهي شهر سره دی.
نو دا خو طبیعي ډیر وخت داسې کیږي چې زما غزل مثلا شپږ بیت یا ځلې کم یا ولي کم یا پنځه لې کم هغه درې ولیکل شي یا څلور ولیکل شي. خو بیا داسې هم نه کوم چې په اصطلاح نجاري پکې وکم او زر زر ولیکم کنه. بیا دا دومره کوم چې هغه غزل زه بیا پرېږدم یو پنځه شپږ میاشتې وروسته یا دوه میاشتې وروسته بیا ګورم که بیا څه ذهن ته راغله لیکم یې ورپسې کنه. خو لکه دا هڅه را سره وي دا کوشش کوم چې باید دا غزل پوره شي.
دغه هر څوک چې یو شعر لیکي بیا چې یو نوی غزل ورپسې لیکي یو نوی شعر ورپسې لیکي هغه پخوانی یو څه ورته داسې کمزورې ښکاري. ته څنګه همدغسې احساس کله کله کوي کنه؟
نو دا احساس زه کومه ځکه دا سړی چې په عام ژوند کې لکه دا په زینې چې سړی خیږي څومره چې جګېږي لاندې زه ورته ټیټېږي هغومره کنه. یا اطمن کړ داسې ډېر جګ نه شي دا یو پارټ که یو سټپ چې جګ شي لاندینی بیا ښکته وي. نو داسې په شاعرۍ کې هم دا واقعیت دی کومه شاعري چې نوی کېږي تخلیق چې نوی کېږي هغه هر څوک فکر کوي هر شاعر فکر کوي. زه خپله دا فکر کوم چې یاره دا زما نوې شاعري ښه ده. یعنې زه چې څومره نوې شاعري کومه دا یو راز دی چې زه چې نوی غزل لیکم د زړو نه یو ختمومه.
څرګندونه پخوالی ته روانې ځکه چې پخوانی شی چې یو چاته لږ څه داسې کمزورې ښکاره شي نو د پرمختګ په حال کې دی. دا څرګندوي یاد صاحب اوس به مو یو بل شعر واورو که غزل وایې نظم لیکې.
نظمونه خو زه لیکم خو اوس به یو غزل هم فکر وسته
نظم
نغم شو. خپل ذات نیمه حصہ برانه غواړي څوک براشي آینه برانه غواړي. او که تیاره احساس د لمر سیلی کوي نو د رڼا مجسمه برانه غواړي. دا نظر مې خپل سترګو کې خخ خدې کراوته څیره برانه غواړي. زه د چا په خاموشۍ او بدګمانو ما وې زخه فاصله برانه غواړي. طبیعت مې د ګلپانو مین نه دی زړه که غواړي نو وږمه برانه غواړي. ستا د یاد زړه نه وستل اسانه نه دی ستا د تلو شان حادثه برانه غواړي.
ډېر ښکلی دی یاد صاحب. اوس یو ډول ځوانان نه پوهېږم چې قصدن به دا هڅه کوي په خپله اوس دغه ډول د شعر ویلو خوښ شوی دی که څنګه؟ دغسې ځینې خبرې کوي چې فلسفیانه غوندې انداز لري. فکر کوم همدا شعر هم دی چې تاسې مخامخ خبره ونه کوي یعنی یو څه خو باید پکې وي چې خلک فکر کولو ته.
بالکل شفق صاحب سده ده لکه موږ چې پخوانی کلاسیک شاعري لولو یعنی هغه چې دی هغه واقعیت دی چې هغه د هغه وخت عظیمه شاعری و زمونږ دپاره هم یو مثال دی هغه شاعری خو خبرې پکې نیغ په نیغه وي که نه او هغه دغه وخت ضرورت و که نه. نو اوس مونږ او تاسو یعنی مونږ او تاسو کې دا شفق صاحب دا خبره ده بعضې ځوانانو شاعري کې چې داسې خبرې کوي هغه ډېره خوښېږي. وجه د هغې دی چې سړی یو فکر ته هڅوي چې یو فکر باید په دې کې وکړي که نه. اوس که مونږ داسې خبرې سپینې وکړو نو بیا خو هغه شعریت خپله کمیږي ځکه شعر خپله استعاراتي ژبه ده کنه. ځکه موږ او تاسو عامې خبرې کوو شعر نه خو چې کله استعاراتي چوکاټ ته شي دا راځي. دویمه خبره دا ده چې دا د حالاتو بدلون ډېر زیات تاثیر کړی دی یعنې مخکې به زموږ شعر عموماً دا و چې موږ به بل ستایو. اوس انسان خپل حالت راوباسي څه په ځان څه څه تیریږي هغه راوباسي کنه. نو دغه وجه ده چې د شعرونو کې څه بدلون راغلی.
یا صاحب زه چې یو څه سره ډېر نه یمه جوړ نه پوهېږم تا زړه غواړم چې وګورم چې تاسې په څه نظر یې. کله کله مونږ په شاعرانو کې داسې وی زوتا ځوان ځکه په ځوانانو ډېر غږیږو چې یو څه هیڅ تجربه کړي نه دي په هغه شعر لیکي. فرزن وایي شراب مې اوسکل، فکر به نه کوي چې ده به شراب څکلی وي، نو هغه څه چې ده تجربه کړي نه دي د هغې په اړه به یعنې داسې خبرې وکړی شي چې چاته به خوند ورکړي.
نو اول خبره خدای شفق صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل کنه چې د ډېرو ملګرو به هغه شاعري نه خوښیږي، ځکه اول ورته دا خبره کوي چې یو احساس نه چې څوک تیر شوی نه یو هغه شعر کړی، دا خپله مصنوعیت دی په شعر کې، یعنی دا کوشش شوی دی. او بله خبره دا ده چې دا د بل چا د نظره قتل شوی دی. مثلا نړۍ ته څوک د بل د نظره ګوري، هغه داسې سوچ کوي چې یاره دا فلانی چې شراب یاد کړی دی، یا لنډه خبره دا کو مثلا په هغه یو تلویزیون کې یو فلم کې یو کس لیدلی چې هغه شراب څکلی، بیا په هغه حالت راغلی دی. نو دا داسې یو قسم عکاسي د هغې بل حالت راغستل شوې ده. او زه دا وایم خپله چې شعر د انسان د نننیو تجربو زګدنه لري چې انسان څه تجربه کړي، څه احساس کړي، به هغه کړي. نو اوس که یو چا ستاسو خبره شراب نه اسکلی نو او داغه حالت خبره کوي، نو یا خدا ته چې دا خارق العاده قوت لري چې پاړې پیګو یا دروغ وای دا خبره.
تاسو په خپل څه کوي په خپل
زه خپل تر ډیره دا کوشش کوم، نه زه دا نو ایم چې زه دا څه کار ما نه کړی کې دې شمانه شوی امام دا څه ډیره خبره راوړي چې هغه ما نه تجربه کړي، خو زه په خپل هغه ستونزو په نیمګړتیا باندې خانه یم، خو تر ډیره دا کوشش کوم چې سم خپل حالت ی چې خپل احساس او ما غوایم. دا کوشش نکوم چې شفق صاحب مثلا یو شیر لیکلې دی هغه دی ګل ته په بل نظر کتلی، زه باید د شفق صاحب نظر نه زه خپل نظر ګورم که خی خوم خدا که خنه یم زما نظر دی زه خپل لید لور لرم. دا
ښه ډیر ښه. اوس کدی ترا شو تاسو ژباړم کوي، اول خدا راته وی چې د شعر مو کوم کتاب چاپ شوی او کناو دی ژباړو پاړه خبره مچ یو دوه کتابونه په دې لند وخت کې چاپ شوی دی.
د شیر کتاب خو شیر ټولګه ملان نه چاپ شوی، او وجه دا ده چې لا شیرونه به مې نه پوره کړی ورته. او ژباړه یو دوه کتابه دي چې د اردو ژبې نه مې ژباړلې، د ډاکټر مبارک علي کتابونه دي د اردو ژبې نه په تاریخ لیکل شوی دي البته، نو دا دوه مې ژباړلې. دریم کتاب هم دا اوس د چاپ لاندې دی، انشاءالله په څلورم مې هم کار شروع کړی دی.
یعنی په دې کتابونو کې د مبارک علي څه داسې جالب درته ښکاره شول چې باید وې ژباړې؟
یو خبره خو د ډاکټر مبارک علی په لیکنو کې دا ده چې هغه تاریخ کې په نیټو پسې ډیر نه ګرځي، هغه تاریخ ته د یو نوی نظر نه ګوري. کنه موږ او تاسو تاریخ چې لولو عموما په مکتبونو ښوونځیو کې هغه نیټې را باندې زده کېږي، په پلان کې نیټې دا اوسو په پلان کې، هغه داسې ټولنې ته ګوري او بل د ټولنې په حالت باندې هغه تاریخ لیکي. بل خبره پکې دا ده چې هغه تاریخ لیکي نو یوازې د خپلې ټولنې د نظر تاریخ ته نه ګوري، هغه د بیلابیلو زاویو نه تاریخ ته ګوري. او درېمه موضوع پکې دا ده چې زموږ د سیمې دی کنه، لکه اوس هغه د دې به په پاکستان کې اوسېږي، منګل ته یوه نه دا زمونږ کلتور سره تر ډیره نږدې دي، او کومې ستونزې چې هغه راخلي په کوم موضوعاتو چې هغه لیکل کیا کوم موضوع چې ټاکي هغه تر ډیره زمونږ د ټولنې سره برابرېږي او موږ تر ګټه اخستی شو.
ښه ډیر مننه یاد صاحب، خوشاله اوسې چې راغلی خبرونې ته. مننه ډیره،
تاسو هم ډیره مننه.
که نور ژبې انسان ته د سر و مال تاوان اړوي نو څه باید ورسره وشي؟ موږ په تیرو زمانو کې د دغسې ژبیو په وژلو او ختمولو کې دوه زړې شوي نه یو، خو په اوسنۍ زمانه کې غوښتنه کېږي چې تر وسه وسه باید له نورو ژبیو هم د ژوند امکان وانخیستل شي. کله چې د انسان او وحشي ځناورو په کشمکش کې یوه داسې حل لاره پیدا شي چې هغه د چا خبره نه سیخ وسوځي او نه کباب، نو په ډیرو شلګی شي. په هند کې د وحشي فیلانو او بنیادمانو د روان کشمکش د کمولو لپاره همداسې یوه لاره وړاندیز شوې ده.
د هندوستان حکومت بزګران هڅولی دي چې له وحشي فیلانو څخه د خپلو کاروندو د ساتلو لپاره په هغه ځایونو کې یو څه مرچ وکړي چې فیلان ورباندې راتیریږي او ځانونه کاروندو ته رسوي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې له رپورټ سره سم په هند کې د 1200 میلیونه بنیادمانو او 1000 وحشي هاتیانو ترمنځ کشمکش مخ په زیاتېدو دی، چې په نتیجه کې هر کال د وحشي هاتیانو له لاسه 400 کسان وژل کیږي او کابو 15 میلیونه جریبه زراعتي ځمکې ته صدمه رسیږي. دغه راز هر کال ګڼ شمېر وحشي فیلان کروندو ته د داخلېدو په وجه د بزګرانو په لومو کې نښلي او مري. د هند چاپیریال ساتنې او ځنګلونو وزارت اوس وایي د بنیادمانو، کروندو او وحشي فیلانو د خوندیتوب لپاره یوه دغه لار په نظر ورغلې ده چې کروندګر یو څه مرچ وکړي، ځکه مرچ به د دې سبب شي چې هاتیان کروندو ته ورنشي. د هند چاپیریال ساتنې او ځنګلونو وزارت ته د مرچ وړاندیز په هغه کانفرانس کې شوی دی چې د بنیادمو فیل د کشمکش د کمیدو لپاره د نویو نظریو د موندلو په غرض جوړ شوی و. د ماهرانو په نظر د افریقا په نامیبیا کې چې کلیوالو په څپیاکو کې یو څه مرچ ودوړول، نو فیلان بیا هغې خواته ورنغلل. دغه راز په ځینو ځایونو کې چې وچو مرچو ته اور اچول شوی او تریخ لوګی یې لټېدلی دی، هغې خواته فیلان نه دي ورغلي. دغه تجربې ښیي چې هاتیان له مرچو بد وړي او د مرچو بوټی کولی شي چې فیلان له کروندو څخه منع کړي. په هند کې چې نفوس مخ په زیاتېدو دی، د وحشي فیلانو څړځایونه ورو ورو بنیادمانو لاندې کړي دي. د څړځایونو کمیدا وږي هاتیان دې ته هڅوي چې په کروندو باندې وبلوسي او ویجاړې کړي.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د درې لنډو حکایتونو د اورېدو بلنه درکوو چې وشمه رشیدي لولي.
چنکار په هغه څه کار نیمه شپه وه چې یو غل د دوبي د کور په دیوال ور واوښت. دوبي غرق ویده و، خو د سپي او خری ور پام شول. سپي له غپلو انکار وکړ او دلیل یې دا راوړ چې څښتنې ښه نه ساتي، مه کوه چې جزا وویني. خره ورباندې ټینګار وکړ چې داسې مه کوه، وغپه. خو سپي نه منله او خره ته دا ښه نه شوه ښکاره چې سپی له خپلې دندې غاړه غړوي. نو هنګار یې شروع کړې او د سپي دنده یې په غاړه واخیسته. د کور خاوند راویښ شو، غلې پسې واخیست او بیا یې کوتک ته لاس کړ. خری ښه وډبوه چې په نیمه شپه هنګار یې وهي. هوښیار او ساده د انتیکو شیانو کاروباري له لوی ښاره په دې تمه کلیو ته راغلی و چې له ساده کلیوالو انتیک آثار په ارزانه بیه رانیسي او په بازار کې ښه ګټه ورباندې وکړي. د په یوه کلي کې د بزګر په کور کې د ډیرو ښکلو ګلونو پخوانۍ کاسه ولیده چې خورا لږ کسانې په قدر پوهیدل. د انتیکو کاروباري ورته وویل، دغه پیشو مې د ډېره خوښه شوه، راباندې خرڅه به یې نه کړې؟ بزګر وویل، ولې نه، سلګون راکه یو یسه. سړي جیب ته لاس کړ، سلګونې راویست او پیشو یې ورسره په غېږ کې واخیسته. خو د کوټې په وره کې یې مخ راواړوه، ویې ویل، په لاره را تږې نه شي، توکل په خدای دا کاسه هم راباندې وپلوره. بزګر ورته وویل، د دې له رویه مې ډېرې پیشوګانې خرڅې کړې دي، دا نه خرڅوم. ځوان د ځنګله له څښتن سره فیصله وکړه چې د هرې ونې په غوڅولو به یوه روپۍ اخلي. ځوان تبر ښه تېره کړ او د ونو وهلو ته یې مټې راونغښتې. په اوله ورځ یې سل ونې ووهلې، دې پرمختګ خوند ورکړ او په دویمه ورځ یو ساعت د مخه لا کار ته راغی، خو په ایله کې یې اتیا ونې ووهلې. په درېیم او څلورمه یې لا ډېر زحمت وایست، ولې د وهل شوي ونو شمېر وار په وار کم شو. ځوان د ځنګله څښتن ته وویل، دې ته حیران یم چې ورځ تر بلې ډېر زحمت بسم، مګر ورځ تر بلې کمې ونې وهم. د ځنګله څښتن ورته وویل، تبر دې کله تېره کړی دی؟ د ځواب ورکړ، په هماغه اول سهار، بیا مې هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ټول وخت مې د ونو په وهلو تېر شوی دی. د ځنګله څښتن ورته وویل، هغوی چې هیڅ فرصت نه پیدا کوي او د تبره د تیزولو وخت نه مومي، وار په وار د وهل شوي ونو شمېر کمیږي.
په هغو کلمو کې چې په تعریف کې ابهام لیدل کیږي د نبوغ کلمه هم شامله ده. ډیرو کسانو ته د نابغه خطاب شوی دی، خو د اکثرو دغو کسانو د نبوغ خبره په یقین سره نه شو کولی. یو هغه کس چې په نبوغ کې ممکن هیڅوک شک ونه کړي د فرانسې د ولسمې پیړۍ عالم او لیکوال پاسکال دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د پاسکال په ژوند او مهمو کارنامو رڼا اچوي.
د فکر او فرهنګ په سرلارو کې یو هم فرانسوی ریاضي پوه، فزیک پوه، مخترع، فیلسوف او د اخلاقیاتو ماهر پاسکال دی. پاسکال په 1643 کال کې زیږیدلی دی او په 1628 کال کې د 9 کلو په عمر مړ شوی دی. دی یو ډیر خارق العاده استعداد و. په 11 کلنۍ کې د غږونو په اړه باندې یوه رساله ولیکله چې د هغه وخت پوهانو توجه ځان ته راواړوله.
نو خپل علمي ژوند له فزیکه پیل کړی دی؟
خپل علمي ژوند له فزیکه پیل کړی دی، فزیک او ریاضي نه. په 12 کلنۍ باندې پلار ورته امر وکړ چې نور بنو په فزیک او ریاضي کې قرض نه لري، ځکه چې ده غوښتل چې لاتینی ژبه او یونانی ژبه زده کړي. خو بیا هم په دغه وخت کې د هندسې سره مینه پیدا شوله او په 12 کلنۍ کې د هندسې په اړه یو شمېر قضیې ثابت کړلې چې هغه هم ډیر مهم کار و. او په 14 کلنۍ کې د مخروطو احجامو د قطع شوو ټوټو هندسه وده یې ورته ورکړله او هغه یې ولیکله چې مخکې د دنه په دې باندې کار نه و شوی. د ده پلار پاول کې قاضي و، بیا د حکومت سره یې د مالیاتو په سر یو څه جنجال راغی و. د حکومت لخوا څه موده رټلی غوندې و. د ده خور د صدراعظم په مخ کې د ده یوه دفاعیه ولوستله. خور یې د پاسکال نه کشره وه، لس یوولس کلو جلۍ وه چې د خپل پلار دفاعیه یې د صدراعظم په مخ کې ولوستله. صدراعظم باندې دومره تاثیر وکړ چې وی باخه. څو کاله وروسته بیا دی د فرانسې د مالیاتو مامور شو او ځوان پاسکال چې خپل پلار لیده چې هره شپه به لګیا و محاسبې به یې کولې، نو د حساب یو ماشین یې جوړ کړ چې جمع او تفریق یې کولای شول. دا لومړنی اتوماتیک ماشین دی، لومړنی میخانیکي وسیله ده چې د هغې په وسیله باندې حساب کیدلی شي او پیچلی حساب پې په اسانه ډول کیدلی شي. ده په خپل ژوند کې بیا څو کاله همدغې ماشین ته چې د پاسکالین په نامه یادیږي وقف کړل، وده یې ورکړله، پراختیا یې ورکړله او 40 دانې د دې نه جوړې کړلې چې اوس هم د فرانسې په ځینې موزیمونو کې نمونې شته دی. همداراز د مایعاتو په برخه کې، د مایعاتو د فزیک په برخه کې او د سیالاتو د فزیک په برخه کې څېړنې وکړلې او د هغې په نتیجه کې د اوبو په وسیله پمپ او د فشار تولید باندې کار وکړ چې د اوبو په وسیله څنګه کولی شي چې هغه قوت څو چنده شي. او دا هغه سیستم دی چې نن هم په موټرو کې، په شټرینګونو کې استعمالیږي، په جمپینګونو کې استعمالیږي چې مایعات پکې اچول کیږي او د هغې په وسیله باندې د موټر د شټرینګ کار اسانه کیږي. ده دغه پرنسپ کشف کړ او د همدې په مرسته باندې وکړای شول چې د فرانسې په غربي ولایت کې یو شمېر جبې وي، د هغې جبو وچولو کار د ته وسپارل شي او په بریالۍ توګه یې ترسره کړي. د همداراز لاسي ګاډۍ چې اوس یې موږ ډېر ښه پېژنو او ډېر زیات استعمال لري اختراع کړی دی. او
وبخښئ، لاسي ګاډۍ خو به پخوا هم وو؟
نه، په دغه شکل چې اوس یې پېژنو یو ټایر او زمبیل جوړ پور نښتې په دغه شکل باندې پاسکال اختراع کړی دی په 18مه پېړۍ کې. د عامه ترانسپورت یو سیستم اختراع کړی و. په هغه وخت کې ترانسپورت په ګاډیو کې کېده او د ګاډۍ داسې تنظیم کړی وي چې د یوه مشخص ټکي نه بل مشخص ټکي ته تلې راتللې او څو چوکۍ پکې ایښې وي چې خلک پکې ختلی شول کې وتلی شول دی نه. او بالاخره د عامه ترانسپورت یو بڼه وه چې مخکې د دې نه هم دا شی چاپې کار نه و کړی. د فزیک او اختراعاتو تر څنګ یې په ریاضي کې ډېر زیات کارونه کړي دي، خصوصا په هغه وخت کې د ریاضي پوهانو لپاره یوه ډېره د ورځې موضوع د احتمالاتو موضوع وه. د احتمالاتو علم اول د قماربازانو د حلقو نه راپورته شوی دی چې څنګه وکړی شي چې په جواری کې خپل چانسونه زیات کی او د خپل چانسونو اندازه ولګی. پاسکل ته هم همدغه سي دوستانو فرمایش ورکړی وو چې د ګټلو احتمالات وسنجي او د احتمالاتو علم ته واده ورکړله چې د احتمالاتو دلم اساس همدې ښی دی او تر اوسه پورې په اقتصاد کې په بانکدارۍ کې په بیمه کې په ډیرو ساحاتو کې په عامه صحت کې په ډیرو ساحاتو کې د احتمالاتو په علم باندې مونږ تکیه کوو او پیشبینۍ کېږي پلان جوړونه کېږي. دا ټول د ده د هڅو یوه پایله ده. البته نور کسان بیا هم په احتمالاتو باندې کار کړی خو اساس یې د ښی دی. او د فلسفې په برخه کې ډیر مسایل غوښتل چې کار پرې وکړي مګر ژوند اجازه ور نه کړله. خو په هغه وخت کې چې د ده د ژوند وروستي کلونه وو د جانسینیزم په نامه باندې یو نوی حرکت په فرانسه کې خصوصا او په غربي اروپا کې رامنځته شو. د دې حرکت سرچینه د کاتولیکي کلیسا د ریفورم چې مارتین لوتیر او کلوین او دغو خلکو کړې وه چې د رنسانس د دورې ډیره مهمه پیخه ده. په دغه ځای کې د نظر یو اختلاف پیدا کیږي د کاتولیک کلیسا ترمنځ چې د انسان د اختیار او د جبر مسله ده. په کاتولیک کلیسا خصوصا په هغوی کې د عیسی د ملګرو په نامه یوه ډله په دې فکر ده چې انسان مختار دی، نو په خپل عمل باندې کولی شي چې جنت او دوزخ وګټي. او د هغه وخت کلیسا ته دا یو ډیره ښه خبره وه ځکه چې که انسان مختار دی نو باید د جنت ګټلو دپاره ټول اقدامات وکړي. د کلیسا په لاس کې د جنت کلی وي، نو د انسان اختیار د دې دپاره ډیر مهم و چې د انسان وکړی شي چې په خپل لاس د ځان دپاره د جنت کلی واخلي. د دې په مقابل کې مارتین لوتر او کلوین او د نورو خلکو په قدر باندې زیاته تکیه کوله چې انسان مختار دی، دی که شک نشته، مګر هغه څه چې انسان ته ورکول کیږي د خدای ورکړه ده. یعنی یو څوک چې په سمه لار ځي، که څه هم انسان ذاتاً د سمې لارې لوري ته تمایل لري، مګر خدای ورته دا استعداد ورکوي چې دی په سمه لار روان شي.
این سعادت به زوری بازو نیست.
سعادت به زوری بازو نیست،
تا ندهدت خدای بخشنده.
نو همدغه نظریه د جانسینیزم په نامه باندې یادېدله دوی د استبدادي قدرت مقابل کې ودرېدل او بالاخره د جانسینی حرکت په یو سیاسي حرکت بدل شو. په فرانسه کې د پاچا لخوا او د کلیسا لخوا دا حرکت وځپل شو. د کلاویوس جانسن کتاب چې د اوګستین تیوری پکې راخستې وې او هغې ته یو نوې بڼه ورکړې وه، هغه یې د ممنوعه کتابونو په لیست کې ولیکه. نو پاسکل د دغه جانسینی حرکت په ملاتړ کې ځینې لیکنې وکړلې چې هغه هم د غربي نړۍ د مذهبي تفکر ډېرې مهمې لیکنې دي او په هغوی باندې یې ډېر زیات اثر غورځولی دی.
استاد منلی، د فلسفې په برخه کې، البته د الهیاتو په برخه کې، د خدای د وجود د ثبوت لپاره د پاسکال هغه دلایل هم مشهور دي. د پاسکال نظریه خو په دې ساحه کې هم ډېر اهمیت لري.
ډېر اهمیت لري او دا هغه کتاب دی چې د پې شروع کړی وه، د هغې دپاره مواد راټولول مګر ژوند اجازه ور نه کړله او بالاخره دغه مواد د خیالونو په نامه باندې د دل مرګ وروسته خپاره شول. د خپل خیالونه لیکلي وو، تنظیم کړي وو د وړو جملو په شکل باندې او غوښتل چې د دې یو ډېر لوی کتاب جوړ کړي. خو دغه خیالونه اوس هم د یو ډېر مهم فلسفي اثر په بڼه په غربي نړۍ کې پیژندل شوي دي او کارول کیږي. په دغو خیالونو کې د بیا هم د خدای د وجود لپاره هماغه د احتمالاتو د تیوري په اساس ځینې نظریې وړاندې کړي دي چې ډېرې مشهورې دي. د پاسکال د شرط په نامه باندې تیوري داسې ده چې وایي که چیرته سره بحث وکړو نو په عقلي دلایلو باندې نه دا ثابتېدلی شي چې خدای شته او نه دا ثابتېدلی شي چې خدای نشته، ځکه چې عقل همیشه په یو ځای کې درېږي او تر هغې نه وروسته نور نشي رسېدلی. نو یو وخت کې یو مطلق حکم ته رسېږي چې په عقلي دلایلو باندې د هغې نه وړاندې نشي تللی. اوس دوه شیان دي، ته دوه شیان بایللی شي چې هغه واقعیت دی او نیکي ده، او دوه شیان ګټلی شي چې هغه ستا عقل او اراده ده یا ستا پوهه او نیکمرغي ده. ستا طبیعت دوه شیانو نه تښتي چې هغه تېروتنه او خواري ده. نو ته مجبور یې چې د دغو شیانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. اوس په دغه انتخاب کې چې ته په مجبور چې وایې کې ستا عقل مشکل نه لري، یا به یو لوري ته ځي یا به بل لوري ته ځي. نو که ته چیرې دا وګڼې چې خدای شته، تا په دې دنیا کې هیڅ نه دی بایللي مګر تلپاتې نیکمرغۍ ته دې لار خلاصه کړې ده. که چیرې ته داسې وګڼي چې خدای نشته، په دې دنیا کې د هیڅ نه دی ګټلی، مګر تلپاتې بدمرغۍ ته د لار خلاصه کړې ده. نو ستا دپاره دا په ګټه ده چې ووایي چې خدای شته، ځکه چې په دې دنیا کې هیڅ نه بایلي او په هغې دنیا کې هر څه ګټي. دا د ده د استدلال دی چې تر اوسه پورې فلسفیان پې کار کوي او خبرې پې کوي، او د الهیاتو د موضوع یو ډېر مهم بحث دی.
استاد منلی، که بېرته فزیک ته راسو او ریاضي ته راسو، موږ د مکتب په کتابونو کې یو استلام لرله د پاسکال مثلث. په فزیک کې هم یو واحد دی د پاسکال واحد، دغه واحد خو به داسې معلومیږي چې د درناوي په خاطر، د دې د درناوي په خاطر باندې د نورو علماو په نامه هم ځینې د فزیک واحدونه یا نور واحدونه نومول سوي دي. خو د پاسکال مثلث څنګه د درناوي په خاطر په دې نامه یاد سوی دی؟ که د ده دی دا فرمول د ده دی.
پاسکال په دې باندې ډېر زیات کار کړی دی. د پاسکال د علمي میتود یوه لار دا وه چې یو واقعیت د کشف کړه، د هغه په مرسته یو دویم واقعیت هم کشفولی شي. نو د پاسکال مثلث څه شی دی؟ شروع د یو نه کیږي، د مثلث په راس کې یو لیکي، د هغې نه چې راښکته شي دوه وارې یو راځي. نو اوس د هغې نه چې ښکته کیږي په دوو اړخونو کې یو یو راځي، په منځ کې د پاس دوو مجموعه راځي چې دوه شي یو دوه یو. که بل قدم ته کېوتې په اړخونو کې یو راځي، په منځ کې دلته اوس څلورم قدم ته تللی، نو د دوه او یو حاصل جمع درې، او د یو او د دوه حاصل جمع درې، نو یو درې درې یو. داسې یو شکل رانیسي چې په دغه شکل باندې مونږ د طاقتونو زریبونه پیدا کولی شو. مثلا ای جمع بی که مربع کو، ای مربع جمع دوه ای بی جمع بی مربع،
یعنی د مربو ای جمع بی مربع، ای جمع بی مکعب، ای جمع بی پتوان د چلور یا پینزو یا شپگو. د دې انکشاف طریقه را زده کوي،
د دې انکشاف طریقه را زده کوي.
زریب ضرب د توان تقسیم په حد،
هغه د دویمې درجې نتیجه ده، مګر دا د زریبونو سلسله ای په دغه شکل را زده کوي چې مثلا ای جمع بی ای مربع جمع دوه ای بی جمع بی مربع شو، یعنی یو دوه یو. ای جمع بی مکعب، ای مکعب جمع درې ای مربع بی جمع درې بی مربع ای جمع بی مکعب. نو اوس یو درې درې یو شو، او په همدغه شکل باندې موږ کولی شو چې دوام ورکړو څلورم طاقت او پنځم طاقت او لسم طاقت، او تر هغه چې موږ وغواړو طاقتونه په دې شکل باندې استعمال شو. دا په خپله پاسکال دا کشف کړی دی. د پاسکال د کارونو یوه بله برخه په فزیک کې د خلا په باره کې څېړنې وي، چې په هغه وخت کې کلیسا دا نه منله چې خلا وجود لري، او پاسکال دا ثابته کړله چې خلا شته دی، او مایعات د هوا د فشار لاندې یو ماین حد پورې پورته کېدلی شي.
استاد منلی، دا د خلا بحث، دا خو یونانی مفکرانو هم په دې بحث کړی دی، ګالیلو هم کړی دی، دا خو بیا په دې منځنیو پیړیو کې په رنسانس په زمانه کې نورو هم دا بحث کړی دی. نو کلیسا بیا هم
په هغه وخت کې د پاسکال په وخت کې کلیسا لا نه و منلی، او کله چې پاسکال دا تیوري وړاندې کړله، د مایعاتو تیوري، چې ټول مایعات که چیرته د اتموسفیر د فشار لاندې راشي تر یو حده پورې لوړیږي او تر هغې حده زیات نه لوړیږي. دغه ستونزه په ایټالیا کې د یو سیلاو په وخت کې هم رامنځته شوې وه، چې د اوبو پمپونه یې جوړ کړي وو، او په دغه پمپونو کې اوبه تر دیارلس مترو او دیرش سانتي مترو پورې لوړېدلې او تر هغې پورته نه تللې. د دې علت دا و چې اوبه په خلا کې تر دیارلس مترو او دیرش سانتي مترو پورې د هوا د فشار سره برابرېږي، او دغه نه پورته نشي تللی. نو دغه مسایل چې پاسکال کشف کړل، د همدې په اساس باندې د اتموسفیر د اندازې لپاره او د فشار د اندازې لپاره د پاسکال نوم د واحد په حیث باندې ومنل شو. دا طبعا د درناوي په خاطر دی، مګر د کارونو سره ارتباط لري. د پاسکال ماشین هم شهرت لري، د پاسکال
د حساب ماشین
د پاسکال په درناوي باندې د کمپیوټر یوه ژبه هم نومول شوې ده، او ډېر شیان د پاسکال په نام باندې نومول شوي دي چې اوس مونږ یادوو.